محمد شبریم دا سازی رادو د څلور بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې د جدي فشار کې په خپله پرونۍ کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاده کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداروي د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښه نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. رویټرز اژانسی یو جګپوري امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشیزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشرانو تر څنګ د مصر، اردن او عراق له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د ژغونو له پورته کېدو سره خلکو پناځایونو ته مخه کړه. د زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وژغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو کې روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې په کې پلسکونو کسانو ته مرشوب لواوښته. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیره شپه خپل ولس ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه پوه شوې ده چې اوکران وروسته تر بلې پیاوړي کېږي، نو د همدې لپاره پر ښارونو بریدونه کوي چې اوکرانیان تر فشار لاندې راولي او وی ویروي. تودی او وچه هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدل یو اورونو د مخنیوي چاري ټکنۍ کړې دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي دي، خو تیر او نه په کرواتیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګېدلي وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 مده چې اورونه لګېدلي دي او د اطفایي شاوخوا 3000 کسان هڅه کوي چې دا اور مړ کړي. د هوا له لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړ. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولیعهد سره د افغانستان په تړاو بجده کې پرون خبري وکړې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې درسره شریکوو. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي، علت یې څه دی؟
پیسې استول د کورسپاندن بانکونو له لارې دنده سلوي خورزې په بار کې نیسي.
د ځوانانو په خبرونه تاندې څانګې کې دا مسله څېړو.
کله چې زه په ټولګي کې کینم د استاد لیکچر ثبتوم او هم خوا ګرته نیسم.
د ازادي راډیو د سپورت په نيزه خبرونه کې د آزاد مبارزې له اتل احمد ولی هوتک سره شهیدلې.
به لو وکیل قوی سال سره مخسر ولم ځکه چې د ډیرو میدانو تجربه درلودل.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاده کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. جزئیات د فیروزي عزیزي پراپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواوو لوړپوړو چارواکو په کې برخه اخیستې وه، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لا زیاتې سوله ییزې خوندي لیدنې، د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړي. له دغې ناستې په خپور شوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا د رامنځته سوي ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشدد ډکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې ډلې تر څنګ د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه بېلابېل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی هېڅ یوې ترهګرۍ ډلې ته به د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ پېښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 ایلي ویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ایلي ویزل هغه کلنی راپور دی چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي پکې شامله ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت اور قرآن طول محفوظ دی امریکہ اشغال کر پاکستان کے خلق حقوق تلف کے عدل خلق و کورونا خلق و جائیدادنا خلق و تاثر امن کے نو ضرور عام خلق و مختلف طورن باندې زندان کی خاتو
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو مخپټول هم اجباري کړی دي. همدارنګه وړاندې طالبان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی به هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د کارولو اجازه ورنه کړي. خو په تېرې غوایي میاست کې له افغانستانه پر ازبکستان او تاجکستان د داعش ډلې د توغندیزو بریدونو ترسره کولو سره په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه تشویشونه زیات شوي دي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولی عهد سره د افغانستان په تړاو په جده کې پرون خبري وکړې. دا موضوع د افغانستان موضوع ولې لا هم د نړۍ د مشرانو د غونډې د اجنډا برخه وي. په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی په دې نظر دی چې پر اوکراین د روسیې برید د افغانستان مسله نور هم مهمه کړې ده. پوهاند صافی دا خبره داسې توضیح کوي.
د افغانستان موضوع دته ډېر ورته ډېر لایق یو موضوع ده او وړو د اندېښنې وړ محلم دی جغرافیې د لحاظه او د اتحادیې د اروپا سره دا اندېښنه شته چې که افغانستان له لاسه لاړ نو دا ټوله ایشیا موږ په لاس کښې به بیا نه وي. نو د ستراتیژیکو اهدافو دپاره یې هم سعودي سره هغه پلان چې په افغانستان کښې موقت ډول سره زما په مطالعاتو چې لرم غواړي چې سعودي ټیپه یو پاچاهي یا عبارت په نامه باندې مستقر شي او جوړ شي چې هغو کلو پورې چې لکه دا اوس د بایډن تللی سعودي ته وایي چې په موډرنایزیشن د سعودي سره مشرانو سره خبرې کوي. نو تر څو چې موږ هم دې مرحلې ته رسېږو داسې یو پیټرن نمونه حکومت یا زحمت افغانستان کې باید
رامنځ. د سعودي عربستان او د امریکا مشرانو په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقوقو موضوع سره هم تماس نیولی دی، خصوصا د کار او د زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان د ښځو حقوق د سعودي عربستان او د امریکا د پاچاهانو یا مشرانو لپاره مهم دي؟
د بشري د حقوقو په مجموع کې چې په 1943 کال کې اعلان شوي بیانو کنوانسیونونه لري، بیا په دوه بخشو په 1968 کې اجتماعي او کلتوري او فرهنګي حقوق دي بشري او اقتصادي او سیاسي حقوق دي بشري. دغه ټولو نه غرب او صرف نظر دی چې فقط د اسلام په اساس دوی مجاز دي داسې لاړ شي او کار ته وکړي لکه د ښځو او جنکیانو په مورد کې. په دې لحاظ دوی بابشاري کوي چې هغه هم یو نسل دی او دا متل همیشه یادوي، علماو یاد کړې ده او زوته یې هم په دې کې وایي چې که یو نارینه عالم کېږي یو نفر به عالم شي، که یو ښځه عالمه کېږي ملت به ټول عالم شي. نو په دې لحاظ باندې په دې پافشاري لري چې د ټول بشري حقوقو جملې نه دا دوه ومني اسلام پیام مانی نه دی. مونږ د سره راځي کی بودای او لاره زمونږ د اسلامي امارات د آینده لپاره دوی یو څراغ خپله ورکوي چې که داسې وشي بهتره به وي، چې دای بالاخره بیا په رسمیت پېژندلو ته هم لار خلاصولی شي.
سره له دې چې طالبانو په ټینګار ویلي دي چې د افغانستان له خاورې نه به بل کوم هیواد یا امریکا یا متحدینو ته کوم ګواښ نه متوجه کیږي او دوی به اجازه ورنه کړي، طالبان کوم ګامونه کېدای سي واخلي او سیمه ایزو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي؟
دوی په ځان مطمئن دي چې موږ خارجي ترورستان هم پېژنو، حتی داعش هم پېژنو، اما مخالفي جګړه مو سره کړې بیا مو سره کوو. یعنی دې بدیل ته که فتاسې فکر وکړي چې روسان به راشي راولېږي دلته دې مخابه تروریزم افغانستان ته ونیسي، یا پاکستان به راولېږي، یا ایران به راولېږي، یا خپله امریکا به راولېږي چې دا شل کاله دلته و چې تروریزم د افغانستان نه ریشه یې قطع کړي، دا یې ونه شول کولای. او طالبانو دا ویلي چې مونږ یې نه پرېږدو او مونږ دلته کوم قوت دی تروریزم به بین المللي یا کوم اورګنایزیشن منظم نه لرو، نه وینو، نه هم د تریشي چې دوی وکولی شي دا حملې و بیا څه خاصه چې د افغانستان نه نورو هیوادو ته صادر کړي او کار پرې وکړي. دا یې تضمین کړی دی. او په دې باندې هم طالبان چې ټینګ ولاړ دي چې نور هم پې ټینګ ودرېږي، دا د افغانستان ملي منافع هم دي، اداري توامیت هم دی، او د واحد ملت جوړولو آینده هم سرنوشت تعینوي.
پوهاند ودیر ساپی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون توکیو د بیو له پورته کېدو شکایت کوي. دوی وایي بیروزګاري، فقر او ورځ تر بلې د توکو د بیو پورته کېدو د موادو اخیستل د دوی له توانه ایستي. له دې وړاندې د جولای په 14مه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یوه راپور کې په افغانستان کې د افغانانو په ژوند د بدو اقتصادي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی و. جزئیات په دې راپور کې.
مدینه سنگارونکې ده او د خپل کور د شپږتنو مسؤلیت او نفقه ورتر غاړې ده. دا پیغله وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې کار بند شو او اوس د خوراکي او سون توکیو د پلور توان هم نه لري. هغه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورځ تر بلې د خوراکي او سون توکیو د بیلو پورته کېدو شکایت کوي.
سنگارتون می درلود، کار روزگار می خوه، د ژوند ورځنی لګښتونه می د خپل خويند لپاره چمتو کول، خو لکه چې طالبان واکمن سول کار روزگار نسته. یو څو وخت آرایشګاه و، خو وروسته به هر ورځ طالبان زموږ دروازې ته راتلل چې آرایشګاه بند کړی او موږ ته مالیه راکړي. د ورځې به درې تر څلور ځله راتلل، هر یو ته مو مالیه ورکوله، کومه مالیه نه ورکوله به د ورځې به موږ راوسته.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې نجونی او خزی د زده کړو سربیره له کار کولو هم منع شوي. د طالبانو حکومت تورن دی چې نه دی توانېدلی د افغانستان اقتصادي وضعیت مدیریت کړي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې او همدا ډول نورو خیریه بنسټونو او هیوادونو ورسره پریمانه مرستې هم کړې دي، خو مدینه ادعا کوي چې پر دوی مرستې هم په عادلانه ډول نه دي ویشل شوي. عقلا یوه بله میرمن ده چې په مخکینی حکومت کې ګندون کې وه او له دې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ګټله، خو اوس بېکاره ده. دا میرمن وایي میاشتې کېږي چې د کار په هڅه کې ده، خو دا چې طالبانو پر ښځو کار بند کړی نه ده توانېدلی کومه دنده پیدا کړي. هغه وایي د طالبانو په حکومت کې امنیتي او اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی.
د اسلامي امارت پر اتاک سره وضعیت ډېر خراب شوی دی. د لومړنۍ توکو بای ډېرې پورته شوی دي، د وړو او غړیو بای ډېرې پورته تللي او امنیتي وضعیت هم خراب دی.
له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه خبرداری ورکړی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د چنګاښ په درویشتمه نیټه په یوه راپور کې وویل چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ډېرو خلکو ژوند تر اغېز لاندې راوستی. په دې راپور کې راغلي و چې 2021 کال د جولای راهیسې په افغانستان کې د خوراکي او نورو توکو بیې له 55 یو سل اووه سلنې ته پورته شوي دي.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظي وایي
یو دلیل دغه دی چې په بیملي سطح هم
دا قیمتونه جک شوی دي. دوام دلیل دا دی چې موږ په خپل ټول شین تقریبا واردو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردو په شمول د غنم او اوله. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. چې ټول څه مهم مسله دا دی چې د خلکو قدرت د خرید ډیر زیات شوی دي. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابه د پلاوی د غړي ازرخ شافیزی ته د څرګندونو بشپړ تفصیل وړاندې د ازادي راډیو په خبرونه کې تاسو اوریدل شئ. د ازادي راډیو په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه هم لرو او اونیس سپورت پروګرام هم. لږ خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن په سعودي عربستان کې او نن د خلیج عربي هیوادو له مشرانو سره همدارس د عراق او مصر له مشرانو سره په یو سرمشیزه کې برخه اخلي. په دې سرمشیزه کې د راپورونو له مخې د اجنډا یوه مهمه مسله دا ده چې په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې زیات شوي دي. څنګه کېدای شي چې دوی دغه د غونډې برخوال په دې برخه کې له نړیوالو سره مرستې وکړي او دغه د بیو قیمتونه راټیټ کړي؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرمونه په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم نیولې شي. دا سجیرډو په ویب پاڼه sajiradu.com کې دا غوړه پرونو متن وستل شي چې دا سجیرډو لاري د ورځې پترس کې د سار لوو د ماشام تر وبجو پوری خبرو. همدارس زموږ 19 پروګرامونه تاسو دا سجیرډو په ویب پاڼه کې موندل شي او ویډیوي راپورونه هم د سجیرډو په ویب سټ کې تاسو انتظار دي چې تاسو یې وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره د $1 میلیارد په ارزښت خوراکي موادو مرسته اعلانوي. دا مرسته به له هغو هیوادونو سره وشي چې د اوکراین د جګړې له کبله د غذایي موادو د کموالي له ستونزې سره مخامخ شوي دي. د دې مرستې په ارتباط د امریکا یوه چارواکي رویټرز اژانس ته معلومات ورکړي دي، خو رویټرز اژانس د دې چارواکي د نوم له اخیستو ډډه کړې ده. ولسمشر بایدن پرون په چټکی د سعودي عربستان له پاچا او نورو مشانو سره وکتل. د دغو لیدنو کتنو تفصیل په دې راپور کې
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جدي ته د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه، د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره 3 ساعته خبري وکړي. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبره کړې ده، ویل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونو او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړې ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټه روح بډ ور سره وکړ، خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
او سر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته په واتس اپ کې پیغام راوستو او همدارس د ټلیفون لارې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته پیغامونه راوستو څو داله نور اوریدونکو سره هم شریک کړو. البته که غواړئ چې د ازادي راډیو د پروګرامو په ارتباط هم خپل نظر را سره شریک کړئ تاسو کولی شئ. راپورونه مرکه او اوریدونکو. د هند پولیسو د احمد ظریف چشتی د قتل په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی او د دې افغان د کورنۍ غړي غواړي چې له افغانستانه هند ته ولاړ شي څو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. ظریف چشتی یو روحاني افغان و چې روانه اونۍ په هند کې ووژل شو. تفصیل په دې راپور کې.
احمد ظریف چشتی چې د روان چنګاښ میاشتې په 14مه نیټه په هند کې ووژل شو، اوس یو ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاورو سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل رور میرمن بیا له ځان سره داول کې یو وغوښتل او کې ونه وغوښتل خپل خو خیده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپل پوهیږئ چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتی چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومتره کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه، هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روان لمریزې میاشتې په 14مه هغه مهال چې د عبادت د مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډریور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 نه تر 30 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتی د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نشوه کولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د څلورو کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتی مړی یې د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو او برخې غړي خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتی کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او څلور خویندې او یو ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتی په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون موادو د بیو له پورته کېدو شکایت لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو بی ولې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه د پلاوي د غړي ازرخ حافظي نظر ته سره شریکو.
یو دلیل دا دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه جک شوي دي، حتی په امریکا او اروپا او په نور هیوادونو کې هم قیمتونه جک دي. بین دلیل نرخ هغه شی نه دی چې پخوا و. دوهم دلیل دا دی چې موږ پخپله تولید نه لرو، مصرف لرو، ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% را واردوو په شمول د غنم او اوله. په دې خاطر باندې موږ بیندلی مارکیټ سره موږ تړلي یو. کله چې هلته قیمتونه جګېږي دلته هم قیمت جګېږي. دریم دلیل دغه دی چې تقریبا 10% افغانۍ د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو څه مهم مسله دغه دی چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د خلکو شکایت دا دی چې د ډیرو شیانو بیې صحیح ده چې تاسو اشاره وکړئ چې په نړۍ کې هم د ډیرو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي، خصوصا د اوکراین جنگ ډېر اغیز کړی دی او خصوصا هغو هیوادونو ته دا مسله ډېره متوجه ده چې له اوکراین او روسیې څخه یې واردات کول او اوس یې نشي کولی. لیکن افغانستان داسې ویل کېږي چې لا دا ستونزه نه لري. تازه د پیټرسبورګ په کانفرنس کې اقتصادي فورم کې یو شمېر افغان سوداګرو چې ګډون کړی وي هغوی له روسانو سره قراردادونه کړی دي چې په ارزانه بیه به غنم واردوي، نو شاید له نړیوال بازار سره څخه افغانستان متاثر وي، خو دومره ډیر نه لکه هغه هیوادونه چې په مستقیم ډول له دغو هیوادونو څخه پخوا واردات کولی شوی او اوس یې نشي کولی. اما فکر نه کوئ چې د طالبانو حکومت هم مالی ډیر لوړی کړی دي؟
ډېر دلایل شتون لري. یو بل خو د کاست آف بزنس یا قیمت تواشه د تجارت په افغانستان کې ډېر زیات شوي. په دې دي چې مونږ د سویفت سیستم څخه ګټه نه شو پورته کولی. د سوداګر چې خپل د مال د اخیستلو لپاره پیسې لیږدوي، نو مجبور دی چې د پت یا حوالې له لارې دا کار وکړي چې هغه لګښتونه ډېر زیات دي. مثال په توګه په یو میلیون کې مخکې $15 یا $10 ورکول خپل حساب صحیح ترانسفر کول، اوس د یو میلیون لپاره $15,000 باید پیسې ورکړي چې صراف ورته کیږي. دا قیمت د تواشد د سر زیاتی او بل دا بدګیزونه چې په افغانستان باندې دی، د ځینې عادي لارې ګټه پورته کولی نه شو، مجبور یو چې د نور غیر مستقیم لارې ووهو. او دا ټول د تجارت د تمام شد نرخ جیګی.
لیکن یو شمیر خلک وایي چې کله د بایو د جنسونو بای لوړ شي سوداګر قیمتونه لوړوي، خو کله چې بیرته ټیټ شي، مثلا دوی د تیلو یا د ځینو نور موادو یادونه کوي چې کله په نړیوالو بازارونو کې قیمت ټیټ شي سوداګر بیرته نه ټیټوي، هماغه لوړ قیمت ساتي له ځان سره.
داسې دي چې مونږ په انټرنیټ کې بینلی مارکیټ سره نخلول شوی یو، اما په عمل کې د مارکیټ سلری یو. ما ارز وکړ چې یو پیسې استول د کورسپاندن بانکونو لالیاري دغه سلوي خورځې په بر کې نیسی، یعنی تر څو چې مال د ازي د 2-3 میاشت په بر کې نیسی. مال چې راورسیدل نو هغه مال تر هغه وخت پورې چې خرڅیږي هغه نخ باندې خرڅیږي چې دا تمام شوی وو. او یو څه داسې استفاده جو خلک هم شتون لري چې متاسفانه کوم کې هم داسې نیمګړتیاوې شته دي، او ځینې خلک یو مافیایي کړۍ هم دلته شتون لري د سوداګر په منځ کې چې هغوی د خلکو د مجبوریت څخه ګټه پورته کوي او غواړي چې ډېر پیسې ترلاسه کړي.
آسرخ شافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه غړی.
د ازادۍ رادیو د خبریالان سم دا هیله ده چې زما غږ د اتصالات شبکې تر ولړپوړو نمایندګانو پسې دا زما غږ ورسوي چې پخوا موږ ته په 1500 دقیقې راکولې، اوس په 1600 دقیقې راکوي. نو دوی خپل وړاندیزونه راباندې ګران کړي، نو زما دا هیله ده چې بیرته دوی د خپل وړاندیزونه راکښته کړي، ځکه چې موږ اقتصاد د ځواب پاټ دی. وسلام په احترام.
ما د ازادي راډیو سلام غوښتنه ده چې د بیسنګ سیم کارتونه چې نمایندګۍ ته ورسې ګرسره یو د نن نه درکېده، دوی خپل خرڅې کڅنګ دی. زما غوښتنه تر لوړپور چارواکو پرې ورسي.
زه ضیاءالحق د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ د شورا د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. دلته د مرستې راځي د غوزه والا ته چې راسي مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي، فقط غوزي کې راسي آیتان له تکشینی دغه منطقې خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته راځي، را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسیږي. اسماعیل چې د ازما پیغام نشر کې چې دغه خوته مشران ته دا خبر وسی چې د آیتان چې راسي مسجد پر مسجد وګرځي، د غوزه والا دی پر مسجد مسجد وګرځي چې دا ټول خلکو ته مرسته ورسیږي.
د خوشی ولسوالۍ په سیمه کې پرون د پنج شنبه په ورځ د خوراکي توکو په پروژه کې موږ په خپل حاضر وو چې د افغانستان د خوار غریب دولس د ملت حق یا 3500 کسانو ته دغه پیسې دي په حساب سره راغلي، په کې شمارل شوي. په الحال 3500 کسان د 3500 کسانو نه 800 کسانو ته دغه پیسې دي راغلي. دغه نه پورته دغه 3500 د 800 کسانو نه پورته دغه د 3500 کسانو مثال حق چې کوم دی د حکومت تقسیمي او کوم ځای ته ځي، نو دا خو دغه ولسوالۍ مربوط خلک دي او تذکيري حساب دي. باید چې د افغانستان خوار غریب مظلوم ول سره دا زیاته او خیانت ونه شي او نه شخصي جیبو ته لاړ شي.
دا ساجی راټو ته یو شمېر اوریدونکو سبت شپه پیغامونه مو اوریدل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11 سلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس سلرویشت دو سو یو
د سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې تاند څنګ پروګرام لرو او د سپورت 19 پروګرام مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخ کړو لاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دوړو خو ترمن دراتونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو او د غونډې په ترڅ کې افغانستان سره د بشری مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې د جدي فشار کې په خپله پرونی کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. رویټرز سرنس یو جپوري امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشریزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د یو میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشرانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغونو له پورته کېدو سره خلکو پناه ځایونو ته مخه کړه. دا زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وشغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو کې روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تودې او وچه هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدل یو اورونو د مخنیوي چارې ټکنې کړي دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي، خو تیر اونۍ په کرواتیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګېدلي وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 مده چورونه لګېدلې دي او د اطفای شاوخوا 300 کسان هڅه کوي چې دا اور مړ کړي. د حواله لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅه روانه دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یوه بلیو نيزي خبرونه کې محرکلې کوم. درنو دوستانو ستړي مشي پروانه خبرونه کې به واوري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تیر شپه خپل روسي سیال تماته ورکړه. په دې اړه به د خاغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالیو ته تیار روان دي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اختریزي سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پیل کې د تیریونۍ مهمي ورزشي پیښې
د آزاد مبارزه یا فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراساندور ښار کې وسوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپله بریا ټول ملت ته مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزاد مبارزه یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شلکلن فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست معلوماتو له مخې د هیواد د شلکلن فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو د ملي لوبډلې ته پیژندل شوي کابل کې د شرکلونو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. د غریاست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې شنبې په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 500 کسیز جیم کې د درې ورځو لپاره تر سره سي. د دې ریاست په خبره په دغو سیالیو کې بعد د کابل خار پاور لفټینګ 15 کلپونو څخه تر 100 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. بیا د سیالۍ د سنی کټګوریو نوي ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په 9 وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 100 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوکوهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان سوکوهونکي سلیمان بهزاد د دې رشتې په نړیوالو سیالیو کې چې په جرمني کې وسوې د میډال ګټل.